لا څومیا شت کړکې چورستا بل اخر د بلخ پوخانی والی اتا محمد نور نن په دې ولایت کې یو نوی والی ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو هڅې کړندې شوې دي او امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې. ستړي مشي دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د توریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کېږي دا سړی افغان دی او د چک جمهوریت په کرالوپی ند ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې 14 سوي او 6 کسان پکې وژل سوي دي. بشپړه خبرونه. د راپورونو لمخې محمد اسحاق راهګوزر د بلخ توالی په توګه معرفي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست د عطا محمد نور استعفا منلې وه او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو، خو د بلخ توالی ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ د نوي والی تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوریت ریاست ترمنځ د نوي توافق لمخې کیږي. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیه قمندان په توګه وګمارل سو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور پرون په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په مارس سموکه ویلی و چې جمعیت اسلامي او ارګ د بلخ د نوي والي د تقرر په اړه موافقه تر رسیدلې دي او ډیر ژر به دا توافق اعلان کړي. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. نن په جرمني کې یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. حسین د یوې 19 کلنې جرمني پیغلې ماریا په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د جرمني په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې د 2018 کال د اکتوبر په 14مه د یوې نجلۍ مړی د درایزم سیند په غاړه وموندل سو. وژل سوې 19 کلنه وه او ماریا لیدنبرګر نومېده. پولیسو د دې قضیه په تور حسین ونیو چې ویل کېږي افغان پناه غوښتونکی دی او له یونان څخه جرمني ته تللی و. حسین ته نن په فرایبورګ ښار کې یوې محکمې د قضیه د شدت په خاطر د عمر بند سزا واوروله. که څه هم د محکمې حکم وروستۍ نه دی او حسین د استیناف غوښتنه کولای سي، خو خلک نن په محکمه کې خوشاله سول. حسین لومړی خپل عمر 19 کاله ښودلی و، خو له څېړنو وروسته معلومه سوه چې د پیښې پر وخت 22 کلن و او دا یې منلی چې نشه و، په ماریا یې جنسي تیری کړی او تر زندي کولو وروسته یې سیند ته وغورځوله. ماریا په داسې حال کې د یوه پناه غوښتونکي په لاس وژل سوه چې هیواد یې له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامله ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقونو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل سوه او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 160 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکي نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یو خپل سره واده ته اړ ایستل سوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د ښځو نړیوال فستیوال بنسټ کښېښود چې د ښځینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 1.5 کیلومتره لیرې دی. د اور وژنې د خدماتو ادارې ویاند ولادیمیر کریکوف وویل شپږ کسان د پنجشنبې د ورځې په چاودنې کې وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. یوه بل ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه یې روغتون ته انتقال سوي دي. ښاروال پیتر هولچک تلویزیون ته وویل چې په دغه کارخانه کې له موادو ډک ټانکر وچاودید خو د موادو په اړه تر اوسه معلومات نسته. هلچک ویلي چې ښار ته نور خطر نه دی متوجه. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سویم. لی فرګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد پر وړاندې پولیسو له سارکوزی دوه ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پوره شول چې په 2008 کال کې خپل کمپاین په غیر قانوني پر مخ وړی وو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. اسحاق راهګوزر د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کیږي. دا څو میاشتو کړکیچ وروسته بلاخره په بلخ کې پخانی والی عطا محمد نور الله دې څوکۍ څخه ګوښه کېدو ته غاړه ایښې ده او ټاکل شوی چې په څو ساعتونو یا شیبو کې به نوی والی دغلته معرفي شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د پوز لوی درستیز په افغانستان کې دی. وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کوو چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې دي. په افغانستان کې په تیر هجري لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت ته یوه کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی هم مه هیروئ. دوستانو ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل څو میاشتې کړکیچ وروسته بلاخره د بلخ پوخانی والی له ارګ سره په یو توافق کې له دندې څخه ګوښه کېدو او نوي والی ته ځای پرېښودو ته غاړه ایښې. ټاکل شوی ده چې اسحاق راهګوزر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي. په دې اړه په مزار شریف کې یو لړ مراسم همدا اوس روان دي. همدارنګه د امنیې نوی قومندان هم په بلخ کې معرفي کېږي. دا موضوع زموږ همکار حدیث پردیس سارلی هم دا اوس کابل په استودیو کې دی. پردیس صاحب دا راته وایي چې د بلخ دغه د امنیي قومندان او نوی والی د معرفي کېدو مراسم تاسو څاری. دغه مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمختللی دي او آیا نوی والی او د امنیي قومندان معرفي شوي کنه؟
آن صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. بلې همدا اوس په بلخ کې د نوي والی د معرفي کېدو په مناسبت کومه غونډه چې جوړه شوې روانه ده او شیبه مخکې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور دې غونډې ته خبرې وکړې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی هم دې غونډې ته خبرې لرلې. سلام رحیمی په خپلو لنډو خبرو کې دې غونډې ته وویل چې په حکومتدارۍ کې تغییر او تبدیل یو اصل دی او هیڅ کله دغه اصل په دې معنا نشي کېدی چې ګواکې حکومت یو شخص یا یو ډله کوشش کوي چې څنډې ته کې دا مسله نشته او دا عادي روال دی په حکومتداري کې دا مسله. لغې وروسته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرې وکړې. په تفصیل د ویل چې بلې په تیرو دریو میاشتو کې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال ځینې توندې خبرې هم شوې دي، اما دا په ټول په معنی او چې د کوم دریز چې دوی درلوده د غی دریز د حقانیت لپاره د خبرې لکړی ما بل اخره اوس توافق شوی او د خبرې موکړه چې زین خوان د تویل چې په هر قیمت چې کیږي باید بلخ پرینیک دی خو خغلی اتا ویل چې یعنی دوی خپل شرطونه لرل او کله چې هغه شرطونه پوره شو نو نوې والی محمد اساق راه گذر هغه ته زمينه برابر کړ چې راشي او خپل دند خپل کار شروع کی خغلی اتا ویل چې د پداسې حال کې بلخ پرېګدی چې خلق له دڅخه پراخ ملاتړ کوي او وسم د خلګو ملاتړ لزان سره لري او د ویل چې د دې وروسته په سیاست کې خپل فعالیتونه لري او د کوم ګام چې خستل شوی دا د نظام د تقوی او همدارس د نظام د لا ثبات لپاره به دغه مسله ګټوره تمام شي. د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د بلخ لپاره امنیه قمندان اکرام سامي هم له دې وړاندې په وی غونډه کې هغه هم معرفي شو. خاغلی اتا د خاغلی اکرام سامی د معرفي په غونډه کې هم څرګندونه لرلې. هلته تر ډیره د بلخ په خلکو غږ وکړ چې کوم چارواکي چې اوس معرفي شوي دي له دوی سره باید همکاري وکړي او خاغلی اتا هم دراز ویل چې د کوم چارواکي چې د حکومت په دوی په وړاندیز او د حکومت په مشورې او همدارنګه حکومت له منځوري وروسته دلته راغلي دي دوی به هم ښه کار کوي او دای مویل چې نوې والی بل د ښه کار کوي او خلکو نیم غوښتنه وکړه چې له خاغلی رهگذر سره همکاري وکړي. بلې یان صاحب
ډیر زیاته مننه. حدیث پردی سوچي له کابل نه او بخي حدیث پردی سوچي له کابل نه رپورت راکوه. البته په مزار شریف کې د والی د څوکۍ او همدارنګ د امنیي د کمانډان د څوکۍ په انتقال چې دوه تنه نوي ورته معرفي شول. مننه ترې کوو. په بلخ کې له عطا محمد نور څخه د ولایت د څوکۍ انتقال تیرو دو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه موضوع وه او وخت نا وخت په دې موضوع باندې بحثونه و توندې څرګندونې وي. ارګ ویل چې نوموړی له دندې لرې شوی یا په اصطلاح د نوموړي استعفا منل شوې ده خو عطا محمد نور خپل استعفا ردوله ویلې چې تر څو پورې چې شرایط ونه منل شي دی به په دنده پاتې شي. اوس چې واک انتقال شوی او اوس چې د عطا محمد نور یا د بلخ والي د واک انتقال ته غاړه ایښې ده دا پریکړه څومره روان حالات ښه کولای شي او پر وضعیت به څه اغېزې ولري په دې موضوع باندې حدیث پردیس د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي کبیر رنجبار سره مرکه کړې.
هغه کړې مې چې د جمهور رئیس لخوا خلک دې شاهد دي هغه باید حیثیت او اعتبار د دولت چک بوږي او منفي اغېزه ونه لري په خلکو باندې. زه په دې عقیده یم چې خپله دا تفاهمنامې امضا کول یو ګوند سره دا خپله د قانون د چوکاټه بهر یو کار دی چې دا تر اوسه کېږي او سمې دی که دا واقعیت ولري.
بله خو رنجبر سیو بخی ساس خبر می قطع کړی دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه یو موضوع چې دیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهم نامه شوی و حالات داسې اجابه ول او د وخت تقاضا و هغه نور ستونزو او مشکلات تاسو خو بهتر واقف هستی په دغه اساس دغه مسله شوې ده.
یقینا دی خدا خبرې کوي همیشه وای شرایط دا حکم کوي حالات اجابه ای مګر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو اصل اثبات او عزت مرکزی دولت ته نه پاتې کیږي او خپل یو دولت ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لا څور نه کړي او بل یو هیبت ولري هیبت په منفي شکل نه استعمالوم. هیبت هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک وډار شي او احتیاط وکړي که د شاه دی که ګدا دی که جمهور رئیس دی که یو عادي فرد دی باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وشي او خلک له قانونه وډار شي. دغه هیبت دولت تنن باتی وس په دغه سي اعمال باندې کړلو باندې چې دا سرته رسي.
بله او رنج پر سی بو بخي د هيبت خبره مو وکړه استاسو نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوی رسیدلی څه کول په کارونو د تفاهم پرته بل هلاره تاسو ته څه په نظر درځي؟
زپدې ابتدایي چې دواړو خواو ضرر وکړي هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کولی دا د دې مفهوم نه لري چې ګویا دوی خپل هغه زور وښودو او دوی دا اعتبار خپل لوړ بوته ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کړنې چې هغه د سلا په تعدید سرته رسیږي دا هغه موږ په خوا لیدلی په دې وطن کې او ډېر ناوړه نتایج درلودل او د دولت خپل دی موږ دولت هم په دې خدمت کې لا سور کړل او غدا او چې خپل عیشت او اعتبار په خلکو کې لا سور کړي چې خپل فیصله خپل حکم خپل فرمان نشي کولای چې هغه په کرسي کې نه او هغه عملي کې او دا خورا لوی زیان رسوي او په خلکو کې رویات باندې ډیر منفي تاثیر اچي ځکه لپاره دې چې دواړه بایلون کې و دواړه جانب
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د حقوقي او سیاسي چارو لپاره په کبیر رنجبر سره مو د ازادي رادیو مرکه اوري ده راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز په افغانستان کې دی وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندې شوې. جنرال جوزف ډانفورد او ورسره امریکایي پوځي چارواکي د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړه او د افغانستان یو شمېر نور سیمو ته هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړې دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکي کال د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. جنرال ډانفورد روانه اونۍ په افغانستان کې او له جکپوریو افغان چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلې دي. ډانفورد او یو شمېر نور امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي خو شایي تر مونې پوري وځندې شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل بریډ جنرال مایکل فینسل چې له جنرال ډانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي خوندي او با اعتبار ترسره شي. بریډ جنرال فینزل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه په ورځ جنرال ډانفورد له قمندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډیر خلک پکې ژوند کوي مشخصې کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې جنرال ډانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي او کله چې د سیشن بي پورس په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکي. خو د امریکا لوی درستیز څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډیره مهمه خبره ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تضمین شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کابل خار نن د کارګر یا د دهقان د ورځې په مناسبت هم د یوې ملي شاهد وو. هم په دې اړه باندې به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو. دی وایي چې د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیزه میله او په سرلنۍ کرنیز نندارتون جوړ شوی وو.
پا
په کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی وو، له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی وو. په دې شکل د دغه میلې منزل له شلو کلونو راهیسې دود دی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنۍ شعار یې زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بېلابېلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي. هغه وایي د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالدارۍ ته توجه او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو ورکړه. د بزګر دودیزه میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي او په رسمي ډول په خپله ځمکه کې کارکېله پیلوي. په ورته وخت کې د کرنې، کلي او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حامد هلمندي په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي، د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 30% حاصلات به ورسره لوړ سي او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیونه متر مقابا ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو درلودل نن 80% وچ سوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمېر کرنیز محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي وو چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمېر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازار موندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي هغه څه چې زموږ ستونزه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید ویې لرو. د زعفرانو کښت، اصلاح شوي غنم، اصلاح شوي کچالو او همداشان قوري خودل رواج کړی. زه درته ویلی سم چې له دې سره به موږ په خپله په مخ ځو. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې سږ کال یې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا د اروپا له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون په سر خبرې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 نیټې وخت ټاکلی چې د په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته نیمګړتیاو د حل لپاره لارو موندل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیات مشري وکړه. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې د شاملو هیوادونو فرانسې، برېټانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره رغنده خبرې درلودې، خو لا وختي ده چې ووایو له دوی سره موافقې ته رسیږو که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د دغه خبره شته عیبونه پټ نشي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلې بندیزونه نشي تمدیدولی. ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د ده په باور د دریو ستونزمنو برخو هوارۍ شرط ایښی دی. ټرمپ فکر کوي چې دا تړون د ایران د میزایلو د پروګرام د مخنیوي توان نه لري، د هغو څارونکو مخه نیسي چې غواړي د ایران له اټومي بټیو او تاسیساتو وګوري. او وروستۍ مسله دا ده چې د دغه تړون وروستۍ مادې له 10 کلونو وروسته ایران د یورانیمو بډایولو پریکدی. ټرمپ ویلي که د دغو دریو ستونزو د حل لپاره د غوښتنې ونه منل شي له ایران سره له اټومي تړون ووزي. ټرمپ مخکې له دې له ایران سره اټومي تړون د امریکا تر ټولو شرمونکی کار بللی. له اروپایي ټولنې سره د امریکا د تازه مرکچي پلاوي مشر برایان هوک ویلي چې که د مې تر میاشتې کومې موافقې ته ونه رسیږي، دی باوري دی چې ټرمپ به له دې تړون ووزي. ډیپلوماتانو ویلي چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل د امریکا ځینې متحدین نارامه کوي. اخوا ایران بیا تل خپل اټومي پروګرام دفاعي بللی او په هغو باندې هر ډول خبرې د نه منلو وړ بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که امریکا له اټومي تړون ووزي، دا به د دغه هیواد یوه لویه تېروتنه وي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا خپل پکتیا تم کنیو لسوالینا سمی الله حلیمی تندر خبر کم زما غوښتن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د خونکو ماشونو د زیات کې په اوسني معاش د خونکو ګزاره نه کېږي. بل خصوصا د 2500 او 1400 خونکو ماشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وروره زه د افغان په صفت دغه غوښتنه لرم چې دغه الکترونیکي تذکیرې د زر ته زره توضیح شي. هغه څوک چې دغه تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دښمن دی، دا د افغانستان دښمن دی. نو د ډاکټر صاحب څخه غوښتنه لرم چې دغه تذکیرې باید زر ته زره شروع کړي. نور نوخ نیسم. ازادی ریڈیو دین د بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، مزه عبدل یودی قادر د هلمند ولایت کناغلی د ولایت څخه د پیغام آزادی راځي په پرځمه. زموږه هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولې سوالي چې په شان کې په سوالي کې دا ډاکټران چې د ولایت سره دی ګرام کړي دا د وایو دی دی ګرام ورکی تر وخت کې د وایو راوړي نو په هغه دی نو هغه مسلمان چې په دې کې نه غوړي ولایي دا د وایو ته دی ګرامي جوړ
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے.
دوستانو د اسمس لاره هم زینو دوستانو موږ ته پیغامونه راستولې دي. عبدالقدیر تکین وایي د ملي والی حکومت په ټوله کې د جوړېدو رئیس بریالی دی، خو د بریا سبب یې د جمهور رئیس پراخ فکر دی. زلمی وایي جمهور رئیس غنی تر یوې نیمې لسیزې وروسته یو زورماکه او قانون ماتونکی له واکه لرې کړ. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی که چیرې ولسمشر د برېښنایي تذکیرو ویش پیل کړي دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. دوستانو دا ستاسو څو سمسونه و چې ومولستل. اوس هم راځو دې ته چې په خوست کې نوی کال څنګه لمانځل شوی دی. له خوست څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغلته تېره ورځ ځوانانو په میلو او اتڼونو سره د نوي کال د لومړۍ ورځ لمانځنه وکړه، میلې یې وکړې. په اړه یې بشپړ رپورټ اورو.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول، هیله څرګندوله چې نوی 1390 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو، د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چې غره پیږي هلته. نو خال ډیر خوښ دی، خلک په دې هیله دي چې له دې وروسته د وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان د سولې په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوی کال به په هیواد کې د سولې، امن او پرمختګ کال وي.
دا دی وکړي چې دغه 1390 کال په هیواد کې د سولې، ثبات او امنیت او د ولای او د پرمختګ سبب وګرځي. او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روشي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسیدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، میلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مو برکۍ دا شوینه وکړل. نو نورو خوستوالو ته خواهش لرم چې روشي تفریحي غونډه کې خپل سیلونه خپل میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یو میله جوړه کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
لمړی دی نوې کال مبارکي وړاندې کوم. نو نن دا د تفریحي غونډۍ ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو، میله مو جوړه کړي ده. نو ټول خوښ یو، ټول ملګری یو ځای یو.
د خوست د لټکو د مرخان کلي یو ځوان اجمل ویل خوستوال د ښار په تفریحي پارک کې د نوې کال د لمانځل لپاره راټول شوي دي او د ټولو امید دا دی چې نوې کال د سولې او آرامۍ کال وي.
موږ دا هیله لرو چې نوې کال باید ډېر په سوله په آرام تیر شي، ځکه چې نن سبا خلق ډیر پرمختګ کړی دا، علم پرمختګ کړی دا، تعلیم پرمختګ کړی دا، باید دا کول ډیر په سوله په آرامۍ کې تیر شي.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دیار لسو او نویم مریض کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مروار وروڼه او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاص او د سولې په ټغر سره کینو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوز په اوښمه تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د عاصرو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د بلخ چارواکی وای محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. جنرال اکرام سامینن د دې ولایت د امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کیږي دا سړی افغان دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لس زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکې د افغانستان رویا سادات هم شامله ده. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاو شار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. خو مخکې له دې نه چې ونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، له یوسف خان زدران نه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه له ایرلند سره د سیالۍ ټکر ته وځي. افغانستان دغه جام ته د لار موندنې په دوهم یعنی سوپر سکس پړاو سیالیو کې له دې وړاندې خپلې دواړه لوبې له ویسټ انډیز او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې لپاره نه یوازې له ایرلند د دغه سیالۍ ګټل مهم دي، بلکې په مخکې تک کې د زمبابوې په وړاندې د متحده عربي اماراتو بریا هم مهمه ده. د کرکټ د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه بریا په صورت کې زمبابوې بیل مخکې تګه پاتې کیږي او افغانستان د ایرلند پر وړاندې له بریا وروسته نړیوال جام ته ازي. دغه جام ته ویسټ انډیز 13 ورځ لار پیدا کړه، خو د زیمبابوې، ایرلند او افغانستان څخه به د یوې لوبډلې برخلیک تر سبا وروسته شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا پر وړاندې د دوستانه سیالۍ د ترسره کېدو لپاره نن تاجکستان ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د څلورو ورځو تمرین چانس ولري او د حمل د میاشتې په اومه نیټه به د کمبودیا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. نوموړی وایي په تاجکستان کې د دغې سیالۍ کوربتوب د افغانستان د فوټبال فدراسیون کوي او دا سیالۍ د 2019 میلادي کال د آسیا جام لپاره د مقدماتي سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د 2019 کال اتله لوبډله پېښور زلمي د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل دریم پړاو کې هم د دغو سیالیو پای لوبې ته ووته. د پېښور زلمي او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ د پاکستان سوپر لیګ سیالیو دوهمه نیمه پای لوبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د چهارشنبه په ورځ د لاهور په قذافی لوبغالی کې ترسره شوه چې پېښور زلمي پکې کراچي کینګز لوبډلې ته په 14 منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د پېښور زلمو لوبډله به تر رواني یکشنبه په ورځ په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیګ د دریم پړاو په پای لوبه کې له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هم هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفی يم په احمد شاه مومنه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالی کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغې اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې، په انسانانو کې له هغې نه استفاده استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا اساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دی چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي. او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي، البته ټول واکسینونه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایې؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او د دې په اجزاو موزان سرته رسولی دی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې دی معلوماتو نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی. وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین چې جوړېږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، کچیرته دا حرام وي، نو په دغه نورو هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
همداسې عربستان
کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر نظر لري چې نورو دنیا کې که دا حرام وي، نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي هلته، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغوی به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري، دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپل پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و، هغه وای ما انزل الله دان الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړي مگر دغه د پاره یې علاج پیدا کړي دي. مرضونه پیدا کیږي علاجونه پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو نو علما مسول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کی چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یو برخه ده. ولې په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه داسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کېږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې. ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکړم؟ ولې زه خپل صحت له لاسه ورکړم؟ ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکړم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تروسه پوری شوی دی دغه معنی هم دا چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دند ده، په همدې مورد غزد کړی کړی دي، موږ ولې دا خبره ته وګون نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته وګ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. خه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور و پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی. نو هغه تر څو چې امیرالمومنین عمر جنو سره خبري وکي هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکا.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق یې دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار ته پښتنه وکړې، د ما ته نوم څه شي خېده، د په ما څه زده کړې کړې دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس لاس کی کله نغری تروانی کله د بخاری او چری خوته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي نو کدا مور به تفاوت پات شي به کفایت پات شي نو دغه بخپل زمیر ته ملامت نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې او طفل چې نه پويږي دا به تل خلکو نه واوري دا به خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسولیت زما په غاړه باندې شې تنه هغه ته روډي پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی بهتره دا چې مونږ اولادونه به سالم وروزو مونږ اولادونه به سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې به مونږ تاسو غور او فکر وکړو تر سوچ ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امیو منائی
خدای که بیخی چو غاگ آوری دلتی داکتر مسی آقای دوخانای بیادش در تولی که بلی دوخانی تا مورز دقی دوخانی تا ورس
در یو تن خبری مو واوری دلی چی در زینو داکترانو در نقصی لیکلو نی شکایت کوا یو شمیر نور بیاوایی چی دیره درمل بی کیفیت دی نن په همدی حق له خبرې کو په پایل کې د هغو کسانو خبرې ورو چې وای زین ډاکټران داسې نقصې لګی چې درملې پرته لخپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بی کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلی درته ورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوتن کو پدی ورستیو کی یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفری نسخو او بی کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره مایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر لخپلې دواخانه بل څوک نشي لوستای له ډیر سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بی کیفیت وي په فایل کې د کارتینا او د اوسیدونکو اجمل خبري اورو نوموړی وایي یو خپل په خاطر نه پیږي بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي
خدای که بیخی چو غاگ آوری دلتی دکتر نسی آقای دوخانهی بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزه دقی دوخانه تا ورسو آوری چار سرا تولی که منگه واخ رو جب که واچو کش که منگه خط سداوی چه دیر گنده یم مغا وای خدا سعیده نو کل تاریخ تیر دوار اکیم منگه نپی پیوگو
اکثرا کورانه کمزور اقتصاد لری دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅه کړي
خو معلومه چې پیسو ته پردا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځای خپل بل قیمت یې درکې ډاکټر نه وشي چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسي اقتصاد ته تاوان رسي
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي کله چې درمل اخلي دا چې بی کیفیت وي تاثیر نه کوي
کوم دوايي کنه بی کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بی کیفیت دوا راځي کنو خو معاینات صحیح هغه دوايي تاثیر نه لري خو دا مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه لوځه به ورته پیدا کوي نو که قرضې کوي او که مریض به کور کې درته پروتي
شفری نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي وسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوای پیدا نه کړه
خپل دا وخانه تجارتي جوړه کړې ده لا ورور پکې ناشتي لا تربور پکې ناشتي لا یو انډیوال پکې ناشتي کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي ما په خپل څو پیری دوا خیسه د شغون خار ملټولې بل ځای نه پیدا کیږي دا ما باندې پښل د پیټی رشوي خبره دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسه یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیږي بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدل دسی نقصان کله د څو پینې په اشاره وته موږ دا چا لیکلی دي اره وته وسم دا چا لیکلی دي
کله خدا سهم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کم وي په یو وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي هم ماینات وکړي او هم درمل واخلي د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د معاینات وروسته پیسې وسره خلاص شوې. ډاکټر ته یې له نږدې درملتون څخه دوا ون شوې اخیستی. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
سو ځلې ستونزې پیدا کړې ده، پیسې مې هم نه و، د فشار مې جګه وه، سر مې څرخېده. ډاکټر ته چې مې لاړه داسې یو نسخه لیدلې ده، وله زه دومره نسې یم، پوهېږم چې دا چی دی. ما هغه لوستلې نسوم چې څه لیکلې ده، کوم دوا یې ده. بیرته څومره تاکسی مې بیا واخیسته، لاړم هغه ډاکټر ته، دوا مصرف سواله. خو ډاکټر صاحب دې که ولیکه چې دغه دوا یې ورکړه، ته داسې لیکلې ده چې دواخانه هم نسي لوستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمه یې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسیدونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي،
سرګیلې د حال څو ځلې درته وایم، ویلي چې لاړشه هغه دواخانې نه مغه راوړې دوا، بېرته به یې ماته راوړې، بېرته وړې اوسې ده. برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړې، ما ته چې والله دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه ده، هندي کمپنۍ ده، یا د پاکستاني کمپنۍ ده. مثلا نتیجه یې ښه نه ده، د فیصدي دانه ده، د ډوز ده، خو مقصد یې مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلی یم ډاکټر ته، که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې تا راوړې ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده، ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم آیا دا به ماته ښه شي، ښه به نه شي. که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي، زه وایم چې والله دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نسخو څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستی، مریضانو ته درمل نشي ورکوي. په دې هکله د یو تن درمل خرڅونکي خبرې اورو.
نوم منر الحق دی.
ته خپل څومره معلومات لري دوا په هکله، کوم پنځه دی لوستی؟
ما خپل فارمسي ویلې ده.
ځینې ډاکټران داسې نسخه لیکي چې هغه پرته له خپلې دواخانې نه بل څوک نسي لوستلی. که تاسو خپلې تجربې راته وایئ چې آیا داسې نسخو سره مخ شوي د ډاکټر صاحبانو؟
هو، د افغانستان کې عموما همدا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر همدا کوشش کوي چې داسې نسخه ولیکي چې تنه خپله دواخانه پرې پوه شي، بل څوک پرې پوه نه شي. حتی مریض له اطرافو ته چې لاړ شي، بیرته اطرافو نه راځي، همغې دواخانې نه دوا اخلي، اطرافو کې نه پیدا کېږي، څوک پرې پوهېږي نه.
پری برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصان درته راځي کنه، علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه هم داسې شکل لیکي چې هیڅ یا اول حروف هم دی هغه نوم وي، یا اخیری حروف یا منځنۍ کې دا مغه وي.
سار تر بازیګر چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي، څومره له دا ډول نقصو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیات وي، اکثریت څلور پنځه وي، مختلف رزیدی.
کوشش دې نه کړې کوم وخت پوسی او کې چې امکان نه لري؟
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلې بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلي دي، افغانستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی کوم وضعیت کې دي، خلک کار نسته او شی نسته، او اکثریت داس ډاکټران دي چې نسخه ما ته تجارتي وي، تکلیف کم وي، او دوا درې زره څلور زره افغانۍ ورته لیکي.
دلته چې تاسو خپل دواخانه لري، آی تاسو دواخانه کوم مشخص ډاکټر لري چې
صاحب چتهونه لري؟ نه 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 نه، موږ خپل دا غلطه دی، فرض کا دوا چې دی اکثریت مریضان موږ نه باندې نه اخلي، ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولادي قیمته خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی، ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، موږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له موږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي، ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي، مقصد دوا صحیح دوا وي. هو اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي، زموږ ډاکټران او ښه کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا به تاسو ته نقصان درښکاره کمه.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیته دوانه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسؤل سره غږیدلیو چې درمل راوړي. هغه وایي خپله کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیرې او بې کیفیته دوا راوړي.
زما نوم محمد نصر، ما خپل فارمسي ملوسه دا نرسنګ ملوسه دوړ علي دي. د موږ په تجارانو یا بزنسمنانو کې دا مشکل ده. مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلانکی پیکینګ باندې جوړه کس قیمت یې دغه وي، خو کیفیت به دا نه وي. نو که یو مریض په یو نسخه جوړیږي، پاسلی باندې د پنځو نسخو ورته اخلي، ځکه د خپل بزنس مخته ولي، خو مریض ته نه ګوري چې مریض باندې څه ریکس یې ورپې دل کومه کړی او نه یې دا کړی. مثلا وزارت ستامه کې تاسو نه پر دې چې یو سور په مقابل کې تاته تاشه افروف کوي، تاته ورکه در کوي، تارج سر کوي، خو ما د خپل لابراتوار نشه چې دغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې.
تاسو چې خپل دوا برخې کار کوي، تاسو په نظر دغه ستونزه سره عمل کېدلی شي؟
دا د بسټنډر لابراتوار ولري، صحیح ده. او خو مسلکي خلک با وجدان د وطن ته صادقانه خدمت وکي، هغه خلک باید موجوده کول شي، او نو دا خیانت نه شي کولای.
تخپل
څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسه او غلطه دواره نه وړې؟
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده. ما خپل علم کړل، الله پاک زما پنځه وخت لمونځ هر څه کوم، زه باید داسې کار وکړم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینه په منفي باندې.
درنو دوستانو، موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عامې روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پیل کې مو له نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط دومره ښه خط نه ده په مجموع کې. موږ دا احساس کړو چې دا یو مشکل ده. تقریبا 15 کاله مخکې چې د عامې روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندارد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړې کړې. د A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخې لپاره تخصیص شوی، ډېر خلاص حیاتي علائم داشن ټول باید په نسخه کې درج شي. نسخه باید ډېر په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسیستان او دواخانی په اسانۍ سره ولولي.
که څه هم تاسو ویلي چې څو کاله وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته ویل شوي چې نسخې باید په واضح خط ولیکل شي، مګر همدا اوس هم په کابل کې هم په ولایت کې دوی نه لیکي. دغه تاسو بررسي کړئ کنه؟
بله، موږ په حدود 15 ماینه خانی وي چې په هغه کې هم دا مشکل لیدل شوی ده او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیه ورکړ شوي دي او د یو تعداد هم دانه را دوامه چه هیچ مشکل نشتشته دی؟
مشکل دانه ده چه دی دوی خط خراب ده. اصل خبر داده چه دوی خپل شخصی دواخانه لری، اغا دوا پا دست یو شکلی که چه اواز دی خپل دواخانه که چکنست یا غربانی پوسی. اصل خبر داده ده.
مگ دیتا شفر وای شفری نسخه مگ پیدا کرلی او دمگ پا اساس ما یا لایحا جوڑا که دی مقراری پرانا که او پا زمین که دی نسخو دی پرم بیخی یا واضح را نمود جوڑ که چرتا که مگ تخلف وینو اغا باید تعدیب شي. تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړل و د ماینه خانه ده.
په ځینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري. آیا دغه لپاره کوم بارسیسته کنه ولې فرق کوي؟ یو کمپنۍ یو دوا
تولید پاراستامول دا کوي که کومې کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلونه تجاوز وکړي قیمت فرق کوي، اما دا یو پاراستامول نور په غیله لحاظ باندې یا شاید د فعلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي، مګر همدا تنظیمي اداره هغه په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوایي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي. اول کوم لیبلونه د دواګانو چې دي هغه د موږ او تاسو پښتو فارسي ژبه باندې شي، د هغې قیمت پرې ولیکل شي. راتلونکي لپاره موږ ستراتیژي لرو. فکر کوم یو کال شاوخوا کې به انشاءالله شروع ورته وکړي دوی ته څو د بارکود مسله د قیمت دوا پرې ولیکل شي.
یو بله مسله چې ډېر خلک دوی نه شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعدې ورکوي، تحفې سوغاتونه خارجي سفرونه سره وعده کوي چې دوی د همغه شرکت نه دوا واخلي او خپله بې کیفیته دوا بیا هماغه ده چې موږ او تاسو خلک هغه اخلي په ځای دي چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي.
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي، موږ په هغې کې کوم اعتراض نه لرو، اما مشکل په دې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عامې روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی مقدیت اجازه نوار کنون. مسئله دا قاچاق دا دوا، مسئله دا بیکیفیت جهلی دواگانه دا پتول دنیا که او مشکل دا بیا یو ملک لک افغانستان چه سرحدون اخلاص دی سرحدات بیا دی مک بکنترول کنی دی.
دی روختیا پا وزارت که زین دیسی کسان دی چه دی دیرو کم و پیسو پا بدل که اغا دی خلکو لحیات سر لوبی کوی. مثلا کلا چه اغا عدویت چه کی گی لغا مقابل نفر ندی چه چه عدویت را وریده پیسی اخلی او دلت دا وقت هم دیسی تیری دا هم موضوع سره تاسو څومره موافقی؟
ته څو چې د عامې روغتیا وزارت وسره سیږي د فساد سره مبارزه کوي. په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوی راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته محولیږي، قضایي او عدلي ادارو ته محولیږي چې دغې څېړنه وکړي او هغه د څوک چې فساد یې کړی هغه په خپله جزا باندې ورسي. د همغې وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیاو کیسونو موږ سرانولي ته محول کړي دي. کوم نفر چې هغه فساد کې ښکېل دی مخته یا وخی یا مخ بخپل پیدا کو دغه تحمل نشته هغه بخپل جزا ببینی خامخا فساد بی پلان ملرو تقریبا 15 اسپارختنی وچ پغه اسپارختنو باندې د مرختیا وزارت کار کړای زیاتر د 20% نه اسپارختنی ټول عملی شوی دی او باقی منده باندې کار شروع شوی په مختلفو استیجو تطبیق کړي چې د 25% نیول تر 20% 25% پغه باندې اجرا تر سره شوی دی.
قدرمنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تربیه خی چاری
درڅ ختلم درته می وانا قتل و مې باکا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې باکا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا چپے کے دل مادر تو